ماخام شپږ بجې دی د ازادي رادیو لمړنۍ ماخامنۍ خبری مجلې ته خراغلی. زه فریده هوټ سیفی یم. زما سلامونه ومنئ. د ازادي رادیو په روانه خبری مجله کې اورئ چې د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز نن په کابل کې له افغان مقاماتو سره خبرې وکړې. د هغه د خبرو جزئیات د روانې خبری مجلې په سر کې اورئ. خو تر هغې د مخه او د نورو مطالبو د معرفۍ د مخه د نن ورځې خبرونه اورئ چې سلطان محمد سروري وړاندې کوي.
د امریکا یو لوړ رتبه پوځي مشر په افغانستان کې د وسلوالو مخالفینو او د هغو افراطینو ترمنځ د زیاتېدونکي بندوبست او همکاریو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړه چې له پولې پورې غاړه پاکستان کې اوسي. د امریکا وبخې د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د افغانستان په پراخو جنوبي سیمو کې د ملي اردو د ځواکونو د فعال موجودیت له امله به په هلمند ولایت کې یو نوی قول اردو جوړ شي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي سر له سبا په جنوبي ختیځو او جنوب ختیځو ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزرن یو فری کمپاین پیلوي. د چین او منځنۍ اسیا د دریو هیوادونو جمهور رئیسانو نن چین ته د طبیعي ګاز د رسولو د پیل په مناسبت غونډه کې برخه واخیسته. مخ په ودې هیوادونه په ډنمارک کې د نړۍ د اقلیم د کانفرنس د خبرو مخه نیولې ده. ایران هغه درې امریکایان محاکمه کوي چې څلور میاشتې مخکې د جاسوسي په تور په دغه هیواد کې نیول شوي دي او د فلسطینیانو حماس ګوند د خپل تاسیس 22مه کلیزه ولمانځله. د خبرونو تفصیل. د امریکا یو لوړ رتبه پوځي مشر په افغانستان کې د وسلوالو مخالفینو او د هغو افراطینو ترمنځ د زیاتېدونکي بندوبست او همکاریو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړه چې له پولې پورې غاړه پاکستان کې پناه اخیستې ده. د امریکا د اردو لوی درستیز امیر البحر مایک مولین نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دې اړه له پاکستانی چارواکو سره د روانې اونۍ په پای کې په اسلام آباد کې خبرې کوي. ده وویل چې د امریکا د نوې ستراتیژۍ سره سم د نویو عسکرو لومړۍ جوپه روانه اونۍ افغانستان ته رسېده. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د افغانستان په پراخو جنوبي سیمو کې د ملي اردو د ځواکونو د فعال موجودیت له امله به په هلمند ولایت کې یو نوی قول اردو جوړ شي. د دغه وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی نن خبریالانو ته وویل چې د ملي اردو 215 قول اردو به ډیر ژر په هلمند ولایت کې جوړ شي چې له دې سره به د ملي اردو لیکې نوري هم پیاوړي شي. دا قول اردو په داس حال کې په هلمند ولایت کې جوړی کی چې همدا اوس په کندهار کې اتل 215 قول اردو هم فعالیت لري او یو شمیر قطعی په هلمند ولایت کې پرتی دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي سره له سبا په جنوبي ختیځو او جنوب ختیځو ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزرن یو فرعي کمپاین پیلوي. په هغې خبر پاڼې کې چې د دغه وزارت لخوا خپره شوې ده راغلي چې په دغه کمپاین 1,300,000 امریکایي ډالره لګښت راځي او 60,000 رضاکاره به په دغه کمپاین بوختوی. د افغانستان د عامه روغتیا د وزارت د راپور لمخې د ماشومانو د ګوزن یو درش پیښې په دغه هیواد کې ثبت شوې دي چې 9 په کندهار او هلمند ولایتونو کې لیدل شوي. د افغانستان کورنۍ او چارو وزارت وایي چې په بغلان او هلمند ولایتونو کې په دوو بیلابیلو پیښو کې 14 پولیس وژل شوي دي. د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت ویان زمری بشری نن ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکې کې وویل چې دغه پولیس تیره شپه د مخالفینو په عملیاتو کې وژل شوي. د نوموړي په وینا په دغو عملیاتو کې د مخالفینو یو سیمه ییز قومندان هم وژل شوی دی. زمری بشری وویل چې د پولیسو ځواکونه به په وسایلو سنبال شي او ټاکل شوي چې د دوی شمیر هم په راتلونکي کې 1,60,000 ته رسیږي. د چین او منځنۍ اسیا د دریو هیوادونو جمهور رئیسانو نن چین ته د طبیعي ګاز د رسولو د پیل په مناسبت غونډه کې برخه واخیسته. دغو مشرانو یو پایپ لاین پرانیسته چې د ترکمنستان له ختیځه د ازبکستان او قزاقستان له لارې د چین شینجین ایالت ته ګاز رسوي. نننۍ غونډه د ترکمنستان ختیځ کې د ازبکستان پولو ته ورڅیرمه د سمندیپی په سیمه کې ترسره شوه چې د پایپ لاین د پیل ځای دی. د ترکمنستان جمهور رئیس قربانګولی بردی محمدوف، د چین جمهور رئیس هو جنتاو، د قزاقستان مشر نور سلطان نظربایف او د ازبکستان مشر اسلام کریموف په دې غونډه کې ګډون وکړ. مخپود هیوادونه په کوپنهاګن کې د نړۍ د اقلیم د کانفرنس د کاري غونډو څخه بهر شول. دوی غواړي چې بډای هیوادونه د ګلخانی غازونو د کمولو لپاره د مرستو ژمنې اوچت کړي. د مخپود هیوادونو استازو وویل تر څو چې دغه موضوع حل شوی نه وي د کانفرنس کاري غونډو کې برخه نه اخلي. د کوپنهاګن په کانفرنس کې چې دوهمې اونۍ ته داخل شو د 192 هیوادونو مشران او استازي برخه لري. د مخپود هیوادونو دغه اقدام د کانفرنس خبرې ځنډنې کړي. د غونډې هدف دا دی چې په نړۍ کې د کاربن دای اکساید غاز د کمولو لپاره یو تړون رامنځته او داسې یو میکانیزم جوړ کړي چې د نړۍ د هوا د ګرمۍ د زیاتوالي د ستونزو په مقابل کې له بېوزلو هیوادونو سره میلیاردو ډالر مرسته وشي. تمه ده چې د 120 هیوادونو مشران به د کانفرنس په وروستیو غونډو کې برخه واخلي. ایران هغه درې امریکایان محاکمه کوي چې څلور میاشتې مخکې د جاسوسۍ په تور په دغه هیواد کې نیول شوي دي. د ایران بهرنیو چارو وزیر منوچهر متکی دغه مطلب نن یو مطبوعاتي کانفرنس ته اعلان کړ. د پوهنتون دغه درې محصلین وروسته له دې نیول شوي وو چې دوی د عراق له شماله ویل کېږي ایران ته وروختي وو. د دغو کسانو کورنۍ وایي چې دوی د غرونو سیل کاوه او د ایران پولو ته یې خپله لاره ورکه کړې ده. د امریکا حکومت وایي په دوی لګول شوي تورونه کوم اساس نلری او دوی باید خوش کړای شي. د پاکستان یوې محکمې نن فیصله وکړه چې هغه 15 امریکایان چې د تروریستي بریدونو د پلان په تور په پاکستان کې نیول شوي دي بهر ته نه استول کیږي. د لاهور محکمې وویل تر څو چې محکمې د دغه قضیه څېړنه بشپړه کړي نه وي دغه کسان به امریکا یا کوم بل هیواد ته ونه استول شي. دغه 15 کسان چې وړه د پوهنتون محصلین او د امریکا د ویرجینیا ایالت دي تیر اونۍ په پاکستان کې ونیول شول. چارواکو وویل دغه کسانو غوښتل له هغو وسلوالو ډلو سره یو ځای شي چې تروریستي بریدونه کوي. په دغو کسانو باندې د کوم جرم تور نه دی لګول شوی. ځینو چارواکو ویل چې کېدای شي دغه کسان بیرته امریکا ته واستول شي. د محکمې نننۍ فیصله د بشري حقوقو د یو مدافع د شخصي التماس په مقابل کې وشوه. د محکمې بله غونډه به درې ورځې وروسته دایره شي. د فلسطینیانو د حماس ګوند لسګونو زرو ملاتړو چې زرغون شعارونه او بیرغونه ورسره ونن د غزې په خار کې د دغه اسلامي ګوند تاسیس د 22مې کالیزې په مراسمو کې برخه واخیسته. حماس ګوند چې له دوه کلونو راهیسې د غزې تړانګه تر واک لاندې ده هڅه کوي هغه ادعا به رد کړي چې وایي د اسرائیلو د تیر کال د جنگ په نتیجه کې په خلکو کې د دغه ګوند ولسی ملاتړ کم شوی دی. حماس ګوند چې په 1980 کال تاسیس شوی نه کاله پخوا د فلسطینیانو د دوهم پاسو یا انتفاضه په محلي نړیوال شهرت ترلاسه کړ خو امریکا او اروپایي اتحادیه دغه غوند یو تروریست سازمان ګڼي. درنو اوریدونکو داود افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو پیښو خبرونه او اوس هم پام وکړي اقتصادي او ورزشي خبرونو ته.
د افغانستان د مالی وزارت وایي چې د سږ کال د لړم د میاشتې اواید د تیر کال د لړم د میاشتې د اوایدو په پرتله زیات شوي دي. په هغه خبر پاڼه کې چې د افغانستان د مالی وزارت لخوا خپره شوې ده راغلي چې د تیر کال د لړم د میاشتې اواید 3.3 میلیارده افغانۍ وه خو د سږ کال د لړم په میاشت کې دغه اواید 4.4 میلیارده ته پورته شوي دي. د مالی وزارت هیله څرګنده کړې چې د سږ کال مجموعي اواید به هم د تیر کال په پرتله ډیر وي. د افغانستان سوداګرۍ او صنایع وزارت چارواکي وایي چې د ژمي په موسم کې کابل خاریانو ته د اسانتیاو د برابرولو په لړ کې غواړي د تیلو د دولتي ټانکونو او د ګازو د خرڅلاو په غرفو کې زیاتوالی راولي. په خبر پاڼه کې چې د نفتي موادو او مایع ګازو د ریاست لخوا خپره شوی راغلی چې د کابل خار په 14 ټانکونو کې تیل 1 لیټر په 2.5 افغانۍ پلورل کیږي او 45 د ګازو غرفې هم ګاز 1 کیلو په 45 افغانۍ پلوري. او دا هم ورته شي خبرونه. د هرات ولایت د سنوکر لوبې چې له یوې میاشتې راهیسې پیل شوې وې د ځوان لوبغاړي شاه رسول پاتل ولای پای ته ورسېدي. په دغه لوبه کې د هرات ولایت د مرکز د سنوکر 18 لوبغاړو ګډون کړی و. خبر ځای ویلي چې مسعود او محمد عظیم په دغه لوبه کې په ترتیب سره دوهم او دریم ځایونه خپل کړي دي. ټاکل شوې ده چې سږ کال د ژمي په نیمایي کې د افغانستان د کراتی او شمېر لوبغاړي د جنوبي اسیا د کراتی په لوبو کې ګډون وکړي. باختر دولتي اژان د افغانستان د کراتی د فدراسیون له قوله لیکلي چې په دغه لوبه کې به د کراتی د ورزش و کس لوبغاړي ګډون وکړي. ټاکل شوې ده دغه لوبې سږ کال د سلواغې په میاشت کې د بنګلادیش په پلازمېنه ډاکا کې جوړې شي. د دغه لوبو لپاره له 500 لوبغاړو څخه و کس غوره شوي دي.
دا آزادی رادیو ده. روانه خبری مجله کې اورید امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز نن په کابل کې له افغان مقاماتو سره خبري وکړي. بریتانیا وایي د خپل ځواکونو د امنیت لپاره به 100 میلیونه پوند لګښت وکړي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې د اداري فساد پر ضد د خپلې هلې ځلې ګړندۍ کړې دي او د افغانستان ولسي جرګه بیا وایي هغه وزیرانو ته چې دوه ګوني طبیعتونه لري رای نه ورکوي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز نن کابل ته ورسېده. ادمیرال مایک مولن په داسې حال کې کابل ته سفر کړی چې د 40,000 اضافي امریکایي ځواکونو لومړنۍ ډله کابل ته د رسیدو په حال کې. دا راپورونه وایي هغه د افغان مقاماتو سره خبرې کړې دي. دا چې نن مولن په کابل کې مشخصا له کومو افغان چارواکو سره کتلي دي او څه څرګندونې کړې دي، په کابل کې د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند په اړه معلومات راکوي.
پر دې جان ته او ریدونکو ته سلام. د امریکا د وسلوالو ځواکونو د لیډر سیزن د کمیټې رئیس ادمیرال مایک مولن نن تر غرمې ورسته په یو خبري کانفرنس کې خبريالان ته ویل چې د دوی یعنی خپل په جدي خبر کې ویل چې دوی په سیمه کې په ځنګړل پاکستان کې د تروریزم د ریښو وچول لپاره سخت مبارزه وکړي او د دې لپاره چې دغه هدف ته دوی ورسیږي دوی به د افغان او پاکستاني لوړپوړو چارواکو سره خبري وکړي چې دغه مبارزه جدی ډول سره عملی سي. د دې ترڅنګ ادمیرال مایک مولن ویل چې د امریکا پر نوې ستراتیژي باندې چې د افغانستان لپاره هم دا اوس اعلان شوی ده، د دې ته هم اشاره وکړه. ویل چې د دې ستراتیژي مهم او اساسي هدف دا دی چې افغانانو ته سوله او امنیت راوستل سي. نو مولې ویل چې موږ افغانانو ته ډاډ ورکو چې نور به افغانستان د ترهګرو او په ځنګړ ډول وسلوال طالبانو لاس ته نه پرېږدو چې ولويږي. همدارنګه نو موړي ویل چې د نن ورځې په ورستوي کې به د ولسمشر حامد کرزي سره هم پر دې مسأله باندې غږیږي. د دې وړاندې د کورنیو چارو او دفاع وزیرانو سره هم ادمیرال مایک مولن کتلي او دغه په اړه باندې جزئیات نه دی وړاندې کړي، خو د خپل خبرو کې دا هم ویل چې د دغه ونی په ورستوي کې به د پاکستان ته ځي او هلته به هم د لوړپوړو چارواکو سره ګوري او په دې مبارزه کې به چې دغه مرکزونه ویل کېږي چې تر ډیره په پاکستان کې د ترهګرو دغه مرکزونه سته دی به وایي چې دغه مرکزونه څه ډول لمنځه ولاړ سي او په سیمه کې په ځانګړي ډول دغه مبارزه څنګه ډول کامیابه کېدلی سي. دې ته په کار چې د افغانستان، پاکستان او امریکا همغږي مبارزه یعنی همغږي وي په مابند کې.
بله، مننه تاسو نه د ازادي راډیو خبريال معصوم میوند وو چې افغانستان ته د امریکا د وسلوالو ځواکونو د لوی درستی د سفر په اړه معلومات راکړل. البته د ازادي راډیو پر روانه خبری مجله کې اخیری خبری مجله کې په دې اړه نور تفصيل هم اوریدل شي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په هیواد کې د امنیتي چارو د افغاني کولو لپاره خپل پروګرام ترتیب کړی چې په دریو پړاوونو کې به پلی شي. د افغانستان د دفاع د وزارت وایان جنرال ظاهر عظیمی نن په کابل کې وی خبری غونډې ته په دې اړه معلومات ورکړل. حمید مومند او په دې اړه نور معلومات.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په هیواد کې د کېدونکو پوځي عملیاتو د افغاني کولو لپاره په خپل ستراتیژیک پروګرام کار پیل کړی چې تر راتلونکو څلور کلونو پورې به بشپړ شي. د دفاع د وزارت وایي جنرال ظاهر عظیمی د دوشنبه پر ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د دغه پروګرام له مخې به افغان ځواکونه د درو پړاوونو په بشپړولو سره د دې جوګه شي چې پوځي عملیات د بهرنیو ځواکونو له مداخله پرته په خپل وخت توګه پر مخ بوزي. ښاغلی عظیمی وویل چې دوی اوس د دې پروګرام په لومړي پړاو کې دي چې له مخې پوځي عملیات د افغان او بهرنیو ځواکونو خو په ګډه پر مخ بيولې کېږي.
ستراتیژي
سمرالی کوم وزارت دفاع در قسمت دی. وای د افغانستان دفاع وزارت چې د ملي اردو د عملیاتو د خپلواکه کولو لپاره کوم ستراتیژي لري، موږ د هغې په لومړي پړاو کې یو چې دا د ګډو پوځي عملیاتو پړاو دی او موږ د پړاو لپاره دوه کاله په پام کې نیولې دي. پس له دوه کلونو به موږ د انتقال پړاو پیل کړو. دا په دې معنی چې رو رو به موږ بیلابیلې سیمې له نړیوالې ټولنې څخه په کتلوي ډول ترلاسه کړو او دا بهیر به په دوه نورو کلونو کې بشپړ کړو. په حقیقت کې په راتلونکو څلورو کلونو کې به موږ یوې داسې نقطې ته ورسېږو چې په خپلواکه توګه د بهرنیو ځواکونو پرته خپل عملیات پر مخ بوزو. ښاغلی عظیمی وویل چې د دې پروګرام له بشپړېدو سره به بهرني ځواکونه په خپلو قرارګاو کې ځای پر ځای شي او لا لک تر لګ یو کال نور هم اړتیا ده سو بهرنی ځواکونه د ملي اردو تشه او په ځانګړي ډول د هوایي اکمالاتو په برخه کې شته نیمګړتیاوې ډکې کړې. خو د دفاع د وزارت وایندا هم وویل چې د هوایي ځواک او د ټانکونو له اړخه د ملي اردو اړتیاوې باید پوره شي. له بل لوري دا هڅه هم کېږي چې د شمیر له پلوه د ملي اردو اړتیاوې پوره شي سو د عملیاتو د پرمخ بیولو جوګه شي. د دفاع د وزارت د جلب او جذب د ارکانو رئیس جنرال ابراهیم احمدزی چې خبرې اعلان کړې د ملي اردو د پراختیايي پلان په اړه معلومات ورکول وویل چې د دغه پلان له مخې دوی باید در روان کال تر پایه پورې د ملي اردو شمیر 1,50,000 ته ورسوي. هغه وویل چې د بهیر په چټکۍ سره روان دی او د ملي اردو د سرتیرو د امتیازاتو د زیاتولو په برخه کې شوي وروستي اقدامات خورا ګټور ثابت شوي دي. دی وایي د امتیازاتو د لوړولو بهیر زموږ د جلب او جذب په بهیر خپل ځانګړی اغیز درلودلی دی او ځوانان ډله ډله زموږ د جلب او جذب مرکزونو ته چې په 30 ولایتونو کې فعال دي ورزي او له ملي اردو سره یو ځای کیږي. د ملي اردو د غښتلي کولو لپاره د هڅې په داسې حال کې روانې دي چې د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ له مخې ټاکل شوی ده چې په 2011 میلادي کال کې له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د ویستلو لړۍ پیل شي. دا چې افغان امنیتي ځواکونه او پتیره ملي اردو به وکړی شي چې په دې موده کې خپلې اړتیاوې پوره او د امنیت د سنبالولو جوګه شي، د دې ځواب به د افغان ځواکونو د روزلو او سنبالولو لپاره د نړیوالې ټولنې هڅې ورکړي.
د افغانستان ولسی جرګه وایي هغه وزیرانو ته چې دوه ګونی تابعیتونه لري رای نه ورکوي. د ولسی جرګې د نن ورځې د غونډې مسله همدې موضوع ته ځانګړې شوې وه او بحث پر باندې وشو چې آیا دوه ګونی تابعیت لرونکو وزیرانو ته رای ورکوي او که څنګه. اکثره وکیلان په دې باور دي چې افغانستان نه پرته د بل هیواد تابعیت لرونکي کسان به د دې هیواد لپاره وفادار ثابت نه شي، خو ځینې نور وکیلان بیا دې موضوع ته چندان ارزښت نه ورکوي. حسیبه شهید او په دې اړه نور جزئیات.
د ولسی جرګې غړو لوګدو بحثونو وروسته بلاخره پریکړه وکړه چې دوګونی تابعیت لرونکو وزیرانو ته رای ورنکړي. ټاکل شوی چې ډیر ژر به ولسمشر کرزی ولسی جرګې ته د نوې کابینې لیست وړاندې کړي. د دوشنبه په ورځ د ولسی جرګې غونډه دې موضوع ته چې په دې لیست کې به آیا دوګونی تابعیت لرونکو وزیرانو ته رای ورکړي او کنه ځانګړي شوی. په د ولسی جرګې غړو په 15 مخالفو او 4 ممتنیو رایو سره تصویب کړه چې دوګونی تابعیت لرونکو وزیرانو ته به د باور رای ورنکړي. د ولسی جرګې لومړی مشر عبدالستار خواسی وویل ولسمشر کرزی باید هغه کسان چې دوګونی تابعیت لري په نوې کابینې کې معرفي نکړي. د هیله مندي و خو دا چې ولسمشر به د وزیرانو په اړه په اساسي قانون کې نور مهمو ټکو ته هم پاملرنه وکړي.
ولسی جرګه په تاکید فیصله کړت کې مېم بعد
ولسی جرګې په ټینګار سره پریکړه وکړه چې لدې ورسته به د دوه تابعیتونو درلودونکو وزیرانو ته رای ورنکړي، په دې معنی چې ورته د رایو صندوق هم کې نه خودل شي او نور مواردو ته چې اساسي قانون کې ورته اشاره شوی هغه په خپل ولسمشر په پام کې ونیسي چې په ملي خیانت او جرمونو مرتکب کسان به دې جرګې ته معرفي نکړي.
که څه هم په اکثریت توافق سره دا ومنل شو چې دوه ګونی تابعیت لرونکي وزیران به د دې هیواد لپاره مخلص او وفادار نه وي، خو وو داسې وکیلان چې ویلي دي یو کس اخلاص، پوهه او وفاداری له دوه ګونی تابعیت سره هیڅ اړه نه لري. د ولسی جرګې غړي انجینر خان محمد په دې اړه بحث کول هم وخت تیرول ګڼل.
ځینې وکیل صاحبانو نظر ورکو چې له هغه وزیره به موږ څه خیر یوسو کوم چې د وزارت لپاره هغه پاسپورت یا دوهم تابعیت له لاسه نه ورکوي. زوایم که څوک دوهم تابعیت له لاسه هم ورکوي دا هغه شخص دا چې خپل کار دی پیدا کولو لپاره یې افغاني تابعیت له لاسه ورکو، ولنن دی وزارت پیدا کولو لپاره هغه بل تابعیت له لاسه ورکوي. څوک خبر دی چې دغه به د ملک لپاره وفادار او متحد او جلسوز واقعي شي؟ بنان لزیات تبصری په دې رابطه باندې صرف نظر کوم.
ویل کیږي د ولسمشر کرزی په تیره کابینه کې هم داسې کسان موجود و چې دوه ګونی تابعیت یې درلود او د هغه څه چې پر دې کابینه لا زیاتو انتقادونو ته لمن وهله. خو دا لا تر اوسه نه ده معلومه شوې چې آیا د ولسمشر کرزی د کابینې په نوې لیست کې به دوه ګونی تابعیت لرونکي وزیران ځای ولري او که څنګه.
د تیرو درې ورځو راهیسې د سرخی پله په زندان کې د یو شمېر بندیانو لخوا د نه خوړلو اعتصاب پای ته ورسېده. نن د زندان چارواکو د ولسي جرګې او پلاوي د دغه اعتصاب د پای ته رسولو په هدف دغه په دې اړه یې ځانګړې غونډه وکړه. د ازادي راډیو خبریال احمد زبیر ژمن د اوسره سره په ټلیفون کې دی او په دې اړه وروستي معلومات راکوي. مهرباني.
بلې، لکه تاسو چې ویلې دا غونډه چې د شورا هیات او د زندان د مسولینو ترمنځ وسو څو شیبه څو د خمخ کې پاتې ورسېدل او د زندان یو مسول مکتوبې سه اعتصاب هم زندانیانو ورته منلې چې پاتې ورسې او دغه اعتصاب پاتې ورسېد هغه ویل چې د زندانیانو ځینې غوښتنې منل شوې دي لکه دوی ته د حق ورکړل شو چې تشناب او کوټه بیل سي سره مخکې باید دوی په یوې کوټې کې هم د اوسېدلو ځای او هم د تشناب په توګه ترې استفاده کوله همداراز دوی ویلې چې د دوی د پیوازۍ یعنې چې خلک ورځي خپلوان او سره ګوري هغه وخت هم زیات شو ځینو زندانیانو هم ازادي راډیو ته تلیفون وکړ او ویل چې دوی خپل اعتصاب پای ته رسولی دوی ویلې چې د حیات او د زندان مسؤلینو ورسره وعده کړې چې په یوې اونۍ کې به د دوی کوټه قلفۍ چې د تېر یو کال راهیسې په کې اوسېږي بیخي پای ته رسوي او دوی به یو نوي بلاک ته چې هغه لازم شرایط لري هلته به استول کېږي
ډېر زیاته مننه ځینې راپورونه وایي چې یو اعتصاب کوونکی د دغه زندانیانو جملې څخه تېره شپه د ناروغۍ او د وهلو ډبولو له امله سا هم ورکړې وه خو چارواکي دغه راپورونه نه تاییدوي په هر حال د پلچرخي د زندان د اعتصاب په اړه مو واورېدل چې پای ته رسېدلی او اوس هم له تخار څخه راپور لرو د تخار امنیه قوماندانۍ د دغه ولایت په مربوطاتو کې د طاهر یولداش ازبک ناراضي د ځینو افرادو د نیولو او وژلو خبر ورکړی دی له کندوز څخه د ازادۍ راډیو خبریال نور محمد سهیم او د موضوع تفصیل
د تخار ولایت له بهارک ولسوالۍ څخه راپورټونه وایي چې دغه تل دوشنبه سهار د امنیتي پولیسو او د دولت د مخالفو وسلوالو ترمنځ نښته شوې ده چې مرګ ژوبل لري د تخار امنیه قماندان ضیاءالدین محمودی ازادۍ راډیو ته د دې پیښې په تایید وویل چې دغه نښته وروسته له هغه رامنځته شوې ده چې د تخار امنیتي ارګانونو خبر ترلاسه کړ چې په یو کور کې یو زیات اندازه چاودیدونکي مواد وسلې او مهمات د تخریبي فعالیت لپاره چمتو شوي دي یو کس پکې وژل شوی دی چې سل په سلو کې دا احتمال تاییدوي چې د طاهر یولداش په افرادو پورې تړلی دی او درې تنه نور چې نیول شوي دي هم یو لړۍ اعترافات لري چې جزئیات به وروسته ژورنالیستانو ته وړاندې شي د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا په تخار ولایت کې هم د طاهر یولداش افراد شته که څه داسې وویل تر اوسه خو نه وو یوازې دا نوې پیښه ده چې نیول شوي افرادو اعتراف کړی دی چې دوی د طاهر یولداش خلک دي او له پاکستان څخه راغلي دي ویل کیږي چې له نیول شوي افرادو سره یو ځای دوه سوه لیتره بیرله او شل لیتره بشکې چاودیدونکي یا تخریبي مواد درې عدد ریموت کنټرولونه او زیات شمیر وسلې او مهمات هم د پولیسو لاسته ورغلي دي د ښاغلي محمودي په وینا چې په دې نښته کې یو پولیس هم سرسري ټپي شوی دی او نور څه خساره نه ده رسېدلې بل پلو د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته د تلیفون په کرښه کې پیښه تایید کړې ده خو وایي چې له بېول شویو افرادو سره دوی کوم ارتباط نه لري ضمناً وایي چې په دې پیښه کې یو پولیس وژل شوی او دوه تنه نور ټپیان شوي دي خو دغه ادعا تخار امنیتي سرچینو نه ده منلې
خبري مجله اوري
د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي چې د اداري فساد پر ضد یې خپلې هڅې ګړندې کړې او غواړي په دې برخه کې له نوو لارو چارو کار واخلي د لوی څارنوال مرستیال فضا احمد فقیریار د ازادۍ راډیو ته په یو ځانګړي مرکه کې ویل چې دوی د لوی څارنوالۍ په چوکاټ کې د اداري فساد پر ضد د مبارزې یو ځانګړی ریاست هم جوړ کړی او غوره کسانی ورته ټاکلی دي خو په دې برخه کې جدي هڅې وکړي د دې موضوع نور تفصیل له کابله د حمید مومند په ریپورت کې
د افغانستان په لوی څارنوالۍ کې چارواکي وایي چې د اداري فساد پر ضد د روانو هڅو په لړ کې اوس دوی د خلکو د همکارۍ د جلبولو او د مجرمینو د انځورونو د خپرولو په ګډون په نوو لارو چارو هم غور کوي د لوی څارنوال مرسیال فضل احمد فقیریار له ازادۍ راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې خلکو ته به د مجرمینو په پیژندګلوۍ کې د همکارۍ په برخه کې نه یوازې انعام ورکول کېږي بلکې د هغوی هویت به هم پټ ساتل کېږي هغه هیله څرګنده کړه چې دا کار به د هغو مجرمینو په نیولو کې ګټور ثابت شي چې تر عدلي تعقیب لاندې دي او د دی وای په دې اړه موږ یوازې یوه غونډه جوړه کړه که پس له دې د ځینو هغو مجرمینو او تورنو کسانو انځورونه چې تر عدلي تعقیب لاندې دي په عام مظهر کې وځړول شي او له عدلي او کشفي ادارو سره د خلکو همکاري هم جلب شي موږ په دې اقدام بحث کوو او ممکن دا اقدام د هغو مجرمینو په نیولو کې چې د تېښتې هڅه کوي ګټور ثابت شي دا هم یو احتیاطي اقدام دی او هڅه کوو هغه عملي کړو خاغلی فقیریار دا هم ویل چې دوی د اداري فساد پر ضد د خپلې مبارزې د اغېزناکه کولو لپاره د لوی څارنوالۍ په چوکاټ کې یو ځانګړی ریاست هم پرانستې ده چې د امریکا او د ځینو نورو مرستندویو هېوادونو لخوا تمویلېږي. د نوموړي په وینا د دې ریاست لپاره دوی خپل غوره څارنوالان د هغوی د کاري سابقې په پام کې ساتلو سره غوره کړی دی. د افغانستان لوی څارنوالۍ د اداري فساد پر ضد د خپلو اقداماتو په اړه کې اوس اوس کابل ښاروال او د هغه مرستیال د اختلاس په تور نیولې او محکمې ته وړاندې کړی دی. ځینې کتونکي بیا دا وروستي اقدامات سمبولیک بولي او چې افغان دولت د اداري فساد د وړو مسایلو په پورته کولو سره هڅه کوي چې په سترو مواردو او سترو لوبغاړو پرده واچوي. خو ښاغلی فقیریار وویل چې دوی نه یوازې د اداري فساد بلکې د هغو ټولو مسایلو په وړاندې جدي چلند کوي چې د ده په وینا د افغانستان په قوانینو کې جرم بلل شوی دی. دی وایي تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې د جنګ شرایط، د تروریستي فعالیتونو، د نشه توکو کاروبار او اداري فساد هغه جرایم دي چې باید په وړاندې لږ څه جدي چلند شوی وي. نو د همدې امله موږ ان په دې برخه کې ځانګړي څارنوالۍ جوړې کړې او ځانګړي محکمې موجودې دي. د لوی څارنوالۍ د معلوماتو له مخې هم دا اوس د وزیرانو په ګډون د یو شمېر هغو جګپوړو دولتي چارواکو دوسیې هم تر څېړنې لاندې دي چې په اختلاس تورن شوي دي. دوی دا هم وایي چې د دوی دا هڅې به یوازې په افغانستان کې محدودې نه وي، بلکې دوی به هغه چارواکي د انټرپول له لارې هېواد ته راولي چې په فساد تورن دي او له هېواده بهر اوسېږي. افغان دولت دا هڅې په داسې حال کې پیل کړي چې نړیواله ټولنه بیا بیا په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد د سخت مبارزې غوښتنه کوي او افغان ولسمشر هم ویلي چې راتلونکي حکومت به له مفسدو عناصرو پاک وي.
په ننګرهار کې د څلورو ختیځو ولایتونو د کانکور درې ورځنۍ ازموینه نن پیل شوه. د کانکور د ازموینې لپاره ننګرهار ته له کابل رسیدلی هیئت وایي چې سږکال به تر 50,000 پورې نوي محصلین د لوړو زده کړو مؤسسو ته جذب کاندي.
ننګرهار ته د لوړو زده کړو وزارت دراغلی هیئت مشر پوهان تړیوال وویل د ننګرهار په حوزه کې به 6,000 تنو 12 فارغانو نه کانکور ازموینه واخیستل شي. دوی وویل
په مجموع کې به 6,000 په شاوخوا کې شاګردان اشتراک وکړي او دا امتحان په درې ورځو کې اخلو. په خیر دریم ورځ بیا هم د ننګرهار د ځوانانو نوبت په خیر، نو ننګرهار ځوانان به راشي او هغه هم د 2,000 په شاوخوا کې شاګردان به ویني ان شاء الله چې امتحان ورکړي.
په پام کې واچي په دغه ازموینه کې د 200 تنو په شاوخوا کې نجونې هم ګډون وکړي، خو د لوړو زده کړو هیئت وویل ټولې دا ازموینې ته نه دي حاضري شوي. په خپل د ازموینې صحنه تر پوښه خوا د ننګرهار پوهنتون استادانو د ازموینې ګډونوالو ته لارښوونې کولې.
ګوره ځوانانو، یو شته متوجه شئ چې کله
اکثره ګډونوال د ازموینې له بهیر ناراضي وو.
محمد نعیم د ننګرهار لیسې نه فارغ یم. امتحان والا تر اوسه خو لا ښه شو، والا ریاضیات مې شل سوالونه تر اوسه ولې
او ستونزه چیه ده په مجموع کې؟ په امتحان
والا ستونزه لا تر اوسه خو هغه شوی نه.
انتخاب په مسله کې خو ستونزه نه لري؟
نه، لا تر اوسه نه لرم.
ښه دی، گزاره کوي. ځینې دولسم فارغان وویل د لوړو زده کړو وزارت د ننګرهار له فارغانو سره ښه چلند نه کوي او د دوی اکثرا نه کامیابیږي، خو پوهان تڼیوال دا یې دا سمه ونه بلله. ویویل
دا ستونزه نه تیروم تر کومه حده پورې چې ماته معلومات شته. د امتحاناتو د کمیټې خلک ډېر ښه خلک دي او هغه هیڅ نوه ستونزه نه لري په دې برخه کې، هیڅ نوه تعصب نه لري.
په ننګرهار کې به د څلورو ختیځو ولایتونو د 12 فارغانو نه د کانکور ازموینې بهیر 2 ورځې نور هم روان وي.
په ننګرهار کې مو د کانکور د ازموینې د پیلېدو په اړه واورېدل. اوس هم په روانه خبري مجله کې وروستی راپور. د تایلند یوې محکمې د هغې الوتکې د عملی د توقیف موده تمدید کړه چې د تایلند مرکز بینکاک ته له شمالي کوریا څخه د غیر قانوني وسلو بار راوړی و. احمد تکل او په دې اړه نور جزئیات.
د تایلند د یوې جنایي محکمې د دوشنبه ورځې له حکم وروسته چارواکي اوس کولای شي د دې باروړونکې الوتکې عمله د نورو 12 ورځو لپاره په توقیف کې وساتي، څو په عین حال کې د شمالي کوریا د 15 تنه وسلو د بار په اړه هم تحقیقات وکړي چې په الوتکه کې وموندل شو. دا ایلوشن 2 الوتکه وروسته له هغه ودرول شوه چې د تیلو اخیستو او د یو ټایر د چک کولو لپاره د بنکاک په هوایي ډګر کې ناڅاپي توقف ته اړوته. د موضوع د غیر قانوني وسلو د قاچاق په اړه پوښتنه رامنځته کړې دي. د الوتکې کپتان د بیلاروس او څلور تنه نور عمله د قزاقستان دي. د تایلند د حکومت یو وایند ویلي چې په لومړني اقدام کې دا 15 تنه د غیر قانوني درنو وسلو په قاچاق تورن پیژندل شوي او دوی د خپلې الوتکې د بار په اړه غلط معلومات ورکړي دي. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت وایند الیاس عمروف له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې حکومت دا موضوع او د الوتکې له عملې سره چلند له نږدې څاري. د تایلند امنیتی مامورینو د الوتکه د پلټنې پر مهال په دې وسلو کې راکټ اندازونه د فهوا راکټونه او نورې وسلې موندلې دي. د دوی په وینا په وسلو کې د راکټونو پوښونه داسې پرزې او درنې وسلې هم موندلې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د جون د میاشتې د پریکړه لیک له مخې تحریم پرې لګېدلی و. ضبط شوې الوتکه د تایلند په شمال کې یوې پوځي اډې ته لیږدول شوې څو هلته پوځي متخصصان د وسلو او مهماتو هغه صندوقونه هم راوسپړي چې تر اوسه یې سر بند دی. د الوتکې عملیې په لومړنیو تحقیقاتو کې د وسلو د قاچاق تورونه رد کړي دي. دوی چارواکو ته ویلي چې دوی فکر کاوه په الوتکه کې د تیلو د برمې وسایل شامل دي او په دې نه و خبر چې په الوتکه کې وسله بار ده. د تایلند د حکومت یو ویاند وویل چې د الوتکه منځني ختیځ ته روانه وه. د ویاند زیاته کړه چې د الوتکې عملیې دوی ته په پیل کې ویلي وو چې دوی په پام کې لرل د خپل بار له ښکته کولو وروسته په متحده عرب اماراتو او آذربایجان کې تیل واچوي او بیا خپل وروستي مقصد اوکراین ته والوزي.
شپګنیمه بجې کیدونکو دی د ازادۍ رادیو لمړنۍ مخمنې خبری مجله پای ته ورسیده. زرغونه منګل سټډیو ته راغلې ده او د ازادۍ رادیو نننۍ وروستۍ مخمنې خبری مجله وړاندې کوي.
تشکر. شنونده های گرامی سلام، با امید ای که روز خوش را گذشتانده باشین. تا پایان مجله خبری با شما هستم. در جریان برنامه مشنوین که ادمیرال مایکل مولن رئیس کمیته لوی درستیزای امریکا در کابل است و امروز با مقامات ارشد حکومت افغانستان ملاقات های داشت. ایره هم مشنوین که ولسی جرگی افغانستان گفته برای وزرایی که دارای دو تابعیت باشند رأی اعتماد نمیده.
8 سال است که ما در این حالت قرار داریم و اشخاصی که با امو یک بکس خود می آیند فامیلشان در اونجا و فکر هوششان در امرای فامیلشان و خودشان در رأس حکومت اینجا قرار می گیرد. این نمیست که کارشان هم نتیجه نمی ده و اگر سواروز کدام مشکل برشان هم پیدا می شه و می تانند راحت از این کشور برن. اشخاصی که می خواهند در افغانستان کار کنند پاسپورت یک کشور برشان خیلی اهمیت داره یا افغانستان خیلی اهمیت داره.
بله شنونده عزیز، ای در حال است که گفته میشه فردا آقای کرزی لست اعضای کابینه جدید خود به پارلمان کشور شاید بفرسته. گزارش های دیگه خبری را هم دنبال میکنیم، ولی نخواست قادر حبیب با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
نخست سرخطها، یک مقام ارشد اردویی امریکا امروز در ارتباط به افزایش همکاری میان مخالفین مسلح دولت افغانستان و تندروانی در آن سوی سرحد در پاکستان پناه بردند ابراز نگرانی کرد. وزارت داخله افغانستان میگوید در دو حادثه جداگانه 16 تن از سربازان پلیس کشته شدند. یک محکمه پاکستان امروز در مورد 5 آمریکایی که در پاکستان به گمان تروریستی عملیات تروریستی بازداشت شدند حکم کرد که آنها باید رد مرز نشوند و قرار است ایران 3 آمریکایی را که از 4 ماه به این سو به اتهام جاسوسی بازداشت کرده محاکمه کند. تفصیل اخبار. یک مقام ارشد اردوی امریکا امروز در ارتباط به افزایش همنوایی و همکاری میان مخالفین مسلح دولت افغانستان و تندروان ابراز نگرانی کرده است که در آن سوی سرحد در پاکستان پناه بردند. لوی دریسیز نیروهای امریکایی امیرالبحر مایک مولن امروز در کابل به خبرنگاران گفت در این ارتباط در پایان هفته جاری در اسلام آباد با مقامات پاکستانی ملاقات میکند. وی گفت بر اساس استراتژی جدید امریکا اولین گروهی از سربازان جدید امریکا در این هفته وارد افغانستان میشوند. جزئیات بیشترین خبر را در ادامه این برنامه شنیده می توانید. وزارت داخله افغانستان میگوید که در دو حادثه جداگانه در ولایات بغلان و هلمند 16 تن از سربازان پلیس کشته شدند. زمره بشری سخنگوی وزارت داخله افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که این سربازان شب گذشته در نتیجه حملات مخالفین جانهایشان را از دست دادند. سخنگوی وزارت داخله افغانستان گفت که در این جریان یک تن از قمانداران محلی مخالفین در ولایت بغلان نیز به قتل رسیده است. وی در ارتباط به افزایش عوامل افزایش تلفات سربازان پلیس گفت
عامل عمده اولیه است که پلیس ملی افغانستان در شرایط کنونی علاوه از اینکه وظیفه اصلی و قانونیش که تنفیذ قانون و امن و نظم عامه است را پیش میبرند، عملا در جنگ با دشمنان افغانستان قرار دارند.
در این حال زمره بشری گفت که در نظر است نیروهای پلیس بیشتر تجهیز شوند و تعداد آنها در سالهای آینده به 160 هزار تن برسد. وزارت دفاع افغانستان میگوید که برای حضور بهتر و قوی نیروهای اردوی ملی در مناطق وسیع از جنوب افغانستان قول اردوی جدید را در هلمند تاسیس میکند. جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان امروز در کابل به خبرنگاران گفت که قول اردوی 215 اردوی ملی به زودی در هلمند ایجاد خواهد شد تا بتواند تحرک تازه را در زمینه فعالیت‌های اردوی ملی مؤثریت لازم را در برابر مخالفین ایجاد کند. این قول اردو در حال قرار است که در ولایت هلمند ایجاد شود که همین اکنون قول اردوی 205 اتل در قندهار وجود دارد و بخش از قطعات آن نیز در هلمند مستقر هستند. بر اساس یک موافقتنامه تازه کشور ایتالیا تعهد کرده است که 1,800,000 یورو واحد پول اروپا را در اختیار افغانستان قرار دهد تا از آن در تقویت ظرفیت‌ها برای مبارزه با حوادث طبیعی استفاده شود. این موافقتنامه بین اداره جمعیت سازمان ملل و دولت ایتالیا با امضا رسیده است. در اعلامیه‌ای که در این ارتباط به نشر رسیده آمده که با استفاده از این پول که عمدتاً در ولایت غرب افغانستان اختصاص می‌یابد بیشتر در زمینه اجرای برنامه‌های فوری 18 ماهه تقویت ظرفیت‌ها با مقابل حوادث طبیعی به مصرف می‌رسد. افغانستان سالانه شاهد حوادث طبیعی چون سرازیر شدن سیلاب‌ها، زلزله‌ها و آفات دیگری است که مردم در آن خسارات مالی و جانی را متحمل می‌شوند. و وزارت صحت عامه افغانستان اعلان کرده که فردا یک کمپاین فرعی تطبیق واکسین را در ولایت جنوبی، جنوب شرقی و شرقی کشور را اندازی میکند. قرار است این کمپاین برای 3 روز در 158 ولسوالی 14 ولایت افغانستان را اندازی گردد. در اعلامیه که در این ارتباط به نشر رسید آمده که این کمپاین با مصرف 1,300,000 دلار آمریکایی به وسیله حدود 20,000 رضاکار را اندازی می شود. وزارت صحت عامه افغانستان هم سوال کمپاین های تطبیق واکسین را راه اندازی می کند. اخبار را با خبرهای از منطقه و جهان از رادیو آزادی ادامه می دهیم. یک محکمه پاکستان امروز در مورد 5 آمریکایی که در پاکستان به گمان تروریستی حملات تروریستی بازداشت شدند حکم کرده که آنها باید رد مرز نشوند. محکمه شهر لاهور گفت این مردان پیش از بررسی دوسیه های آنها از سوی محکمه به آمریکا و هیچ کشور دیگر رد مرز شده نمی توانند. این 5 تن همه از ایالت ویرجینیا و مواصلین پانتون می باشند که هفته گذشته در پاکستان بازداشت شدند. مقامات گفتند آنها میخواستند برای انجام حملات تروریستی با گروه‌های مسلح بپیوندند. این حکم محکمه در پاسخ به درخواست یک فعال حقوق بشر صورت گرفت. جلسه استماعی بعدی محکمه به تاریخ 17 دسامبر دایر میشود. قرار است ایران 3 آمریکایی را که 4 ماه قبل به اتهام جاسوسی بازداشت کرده محاکمه کند. منوچهر متکی وزیر خارجه ایران این مطلب را امروز در یک کنفرانس خبری اعلام کرد. این 3 محصل در ماه جولای زمان بازداشت شدند که به طور غیر قانونی از شمال عراق وارد ایران شدند. خانواده های آنها میگویند این 3 تن هنگام گردشگری اشتباهاً سرحد را عبور کرده بودند. حکومت ایالات متحده آمریکا میگوید شواهدی در حمایت از هر نوع اتهام علیه آنها وجود ندارد و آنها باید رها شوند. مقامات ایرانی میگویند آنها تعدادی را در جریان تظاهرات ضد حکومتی هفته گذشته تهران در ارتباط با پاره کردن عکس بنیانگذار جمهوری اسلامی آیت الله روح الله خمینی بازداشت کردند. این بازداشت ها یک روز بعد از آن اعلام شد که رهبر مذهبی ایران آیت الله علی خامنه ای مخالفین حکومت را به خاطر توهین به خمینی در جریان مظاهرات 7 دسامبر به نقض قانون متهم کرد. از عباس جعفری دولت آبادی سارنوال تهران نقل قول شده که میگوید تمام کسانی که در محل این واقعه حضور داشتند شناسایی شدند و گفته برخی از آنها بازداشت شد اما رقم در این ارتباط ارائه نکرده. مخالفین مقامات حکومت را با برنامه ریزی یک بهانه به استفاده از بی‌حرمتی ادا شده در برابر عکس خمینی برای سرکوب جنبش مخالفین متهم میکند. رهبران چین و 3 کشور آسیای مرکزی امروز در مراسم آغاز انتقال گاز طبیعی به چین اشتراک کردند. این رهبران پایپلاین را افتتاح کردند که گاز از شرق ترکمنستان از راه ازبکستان و قزاقستان و منطقه شینجن در شمال شرق چین انتقال می‌دهد. مراسم در منطقه ساماندب در نقطه آغاز این پایپلاین در شرق ترکمنستان در نزدیکی سرحد با افغانستان برگزار شده بود. در این مراسم قربان گلی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان، هوجینتاو رئیس جمهور چین، نور سلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان و اسلام کریموف رئیس جمهور ازبکستان اشتراک نموده بودند. ایالات متحده آمریکا امیدوار است که قزاقستان در جریان ریاست دوره‌ای سازمان امنیت و همکاری اروپا به تقویت دموکراسی و حقوق بشر ادامه دهد. رابرت بلاک معین وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا این مطلب را امروز در صحبت با خبرنگاران ابراز داشت. سازمان‌های دفاع از حقوق بشر از غرب انتقاد کردند که به قزاقستان اجازه داده ریاست دوره‌ای سازمان امنیت و همکاری اروپا را در سال 2010 به عهده بگیرد. این سازمان‌ها گفتند که این کشور برای رهبری گروه‌هایی که برای ترویج دموکراسی کار می‌کند مناسب نمی باشد. کشورهای در حال انکشاف گروه‌های کاری کنفرانس تغییر اقلیم در کوپنهاگن را احتجاجاً ترک گفتند. از کشورهای ثروتمند خواهان تعهدات بیشتر برای کاهش گازهای گلخانه‌ای شدند. نمایندگان کشورهای رو به انکشاف گفتند آنها در هیچ گروه کاری جلسه سران 192 کشور تا زمان اشتراک نمی‌کنند که این مسئله حل نشده است. این اقدام یک گام به عقب در گفتگوهای جاری در پایتخت دنمارک دانسته می شود که وارد هفته دوم آن شده است و ده ها هزار تن از هواداران گروه حماس امروز با اعتراض در آوردن بیرق های سبز از 22 سال روز تاسیس این سازمان در نوار غزه تجلیل کردند. حماس در سال 1987 تاسیس شد و در سال 2000 هنگام انتفاضه یا قیام دوم فلسطینیان در سطح بین المللی مورد توجه قرار گرفت. آمریکا و اتحادیه اروپا هر دو حماس را رئیس گروه تروریستی میشناسند. حالا هم توجه کنید به چند خبر اقتصادی و ورزشی.
وزارت مالی افغانستان میگوید که میزان عواید ماه عقرب امسال نسبت به ماه عقرب سال گذشته افزایش چشمگیری را نشان می‌دهد. در یک اعلامیه که در همین رابطه از وزارت مالی افغانستان به نشر رسیده آمده است که سال گذشته عواید دولت در ماه عقرب 3 میلیارد و 83 میلیون افغانی بود، اما امسال این رقم به 4 میلیارد و 84 میلیون افغانی افزایش یافته است. وزارت مالی ابراز امیدواری کرده است که عواید مجموعی امسال نیز افزایش یابد. مقامات وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگویند که برای ایجاد تسهیلات به باشندگان کابل تعداد تانک‌های دولتی فروش تل و غرفه‌های فروش گاز مایع را افزایش دادند. در یک اطلاعیه که از سوی ریاست مواد نفتی و گاز مایع در این مورد به نشر رسیده آمده است که از طریق 16 تانک تل در نقاط مختلف شهر کابل تل لیتر 32 افغانی به فروش می‌رسد و 45 غرفه فروش گاز مایع نیز گاز را کیلوگرم 35 افغانی به فروش می‌رسانند. این اقدامات در حالی صورت گرفته است که در این اواخر قیمت مواد نفتی و گاز مایع افزایش یافته است. و این هم خبرهای ورزشی. رقابت‌های سنوکر که از حدود یک ماه به این طرف در ولایت هرات راه اندازی گردیده بود با پیروزی شاه رسول یکی از سنوکربازان جوان ولایت هرات به پایان رسیده است. آمریت ورزشی ولایت هرات خبر داده است که در این رقابت‌ها 18 تن از سنوکربازان مرکز این ولایت اشتراک کرده بودند. در خبر آمده است که مسعود صدیقی و محمد عظیم دو تن از سنوکربازان دیگر نیست و ترتیب مقام‌های اول و دوم را به دست آورده‌اند و قرار است در واسطه زمستان امسال گروهی از ورزشکاران افغان در مسابقات بین المللی کاراته در جنوب آسیا اشتراک کنند. باختر خبرگزاری دولتی افغانستان به نقل از فدراسیون کاراته این کشور خبر داده است که 7 تن از کاراته بازان افغان برای اشتراک در این مسابقات انتخاب شدند. قرار است این رقابت ها در ماه دلوه امسال در شهر داکا پایتخت بنگلادش راه اندازی شود. 7 ورزشکار افغان در نتیجه رقابت های انتخاباتی که با اشتراک بیشتر از 50 کاراته باز افغان برگزار شده بود برای اشتراک در این مسابقات انتخاب شدند.
ساعت 6:42 دقیقه شام به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید.
ادمیرال مایکل ملن رئیس کمیته یلوی در استیزان امریکا وارد کابل شده است و روی ادامه تلاش های کشورش در مبارزه با تروریسم در افغانستان تاکید کرد.
Our mission here is to defeat Al-Qaeda and prevent Afghanistan.
اعضای ولسی جرگه افغانستان می گویند برای وزرای که دارای تابعیت دوگانه می باشند رأی اعتماد نمی دهند.
اشخاصی که می خواهند در افغانستان کار کنند پاسپورت یک کشور برشان خیلی اهمیت داره یا افغانستان خیلی اهمیت داره. و اگر افغانستان برشان اهمیت داره، مردمش اهمیت داره، دیگه یک پاسپورت چی است؟ پاسپورت نمی‌ذاره.
گزارش های دیگر خبری را هم دنبال میکنیم. ما را همراهی کنید. رئیس کمیته لوی درستیزای قوای مسلح امریکا با ابراز نگرانی به خاطر فعالیت‌های القاعده و طالبا گفته اونا در نظر دارند به منظور تشدید مبارزه با تروریسم در منطقه مخصوصا در افغانستان و پاکستان گفتگوهای تازی را با مقامات دو کشور انجام بدن. ادمیرال مایکل مولن که بعد از چاشت امروز در نشست خبری در کابل حضور یافت در مورد استراتژی جدید کشورش بر افغانستان سخن گفت و افزود که یکی از اهداف اساسی استراتژی آوردن امنیت کامل بر مردم افغانستان است. قرار است آقای مولن در جریان سفرش به افغانستان با رئیس جمهور کرزی هم دیدار داشته باشد. جزئیات در گزارش از کابل.
آدمیرال مایک مولن رئیس کمیته لوی درستیزان قوای مسلح امریکا در بخش صحبت‌هایش با جدیت بر نابودی لانه‌های تروریسم در منطقه به خصوص در پاکستان تاکید کرد. آقای مولن افزود که به منظور رسیدن به این هدف در نظر دارند با رهبران افغانستان و پاکستان یک رشته گفتگوهای مهم را انجام بدهند تا در راستای از بین بردن مراکز تروریسم که گفته می شود در پاکستان وجود دارد، هماهنگی های بیشتر میان افغانستان، پاکستان و امریکا به وجود آید. آقای مولن افزود که وی در نظر دارد در اخیرین هفته به پاکستان برود و با مقامات آن کشور در این خصوص صحبت‌هایی را انجام بدهد.
I remain deeply concerned by the growing level of collusion.
من عمیقاً به خاطر افزایش سطح سازش میان طالبان افغانی، القاعده و سایر عناصر افراطی که در آن سوی مرز در پاکستان پناه بردن نگران هستم. از بین بردن این شبکه نسبت به سال گذشته نهایت دشوار شده است. در جریان این سفرم با مقامات افغان و پاکستانی روی ایجاد هماهنگی در اجرای فعالیت‌های ما صحبت خواهم کرد تا قادر شویم پناهگاه‌های امن این گروه‌ها را از بین ببریم.
To eliminate the safe havens.
مایک مولن همچنان گفت که وای در نظر دارد ناوقت امروز با رئیس جمهور کرزی روی مسائل مختلف از جمله مبارزه با تروریسم نیز گفتگو کند. آقای مولن در بخش صحبت‌های خود به استراتژی تازه آمریکا برای افغانستان هم اشاره نمود و گفت که آوردن صلح و ثبات در افغانستان از اهداف اساسی این استراتژی را تشکیل می‌دهد. وی همچنان گفت که به نیروهای آمریکایی توصیه کرده تا به فرهنگ و رسوم افغانان احترام کامل قائل شوند و اعتماد مردم این کشور را به دست بیاورند.
هدف از ماموریت ما در افغانستان شکست القاعده و جلوگیری از قرار گرفتن افغانستان در دست طالبان است. برای رسیدن به این هدف باید از مردم این کشور حفاظت کنیم و باید تأمین امنیت این مردم را شامل اولویت‌های کاری خود بسازیم.
رئیس کمیته لوی درستیزان قوای مسلح امریکا همچنان گفت که قرار است ظرف هفته های آینده بخشی از نیروهای بحری اضافی امریکایی به افغانستان اعزام شوند. اما وی به خروج تدریجی نیروهای امریکایی در جولای 2011 میلادی از افغانستان نیز اشاره کرد. در حالی که مقامات آمریکایی میگویند تأمین امنیت افغانان از اولویت‌های کاری آنان است، اما گفته می‌شود که به تازگی در نتیجه عملیات نیروهای همین کشور اضافه از 10 غیر نظامی در ولایت لغمان هلاک شدند که به باور برخی از آگاهان همچون اعمال سبب ایجاد فاصله میان افغانان و نیروهای آمریکایی شده است.
در حالی که رئیس کمیته لوی درستیزای امریکا از ادامه کمک‌های نظامی کشورش به افغانستان سخن گفته، جنرال دیوید پتریس، قمندان عمومی نیروهای امریکایی در آسیای مرکزی و شرق میانه، از تعیین ضرب‌الاجل خروج نیروهای امریکایی از افغانستان دفاع کرده و گفته که این موضوع پیامی را برای رهبرای افغان جهت آمادگی به خاطر انتقال قدرت می‌رساند. باراک اوباما رئیس جمهور امریکا تقریباً 2-3 هفته پیش در جریان اعلان استراتژی جدید بر افغانستان گفت که امیدوار است بتانه خروج نیروها را از افغانستان در اواسط سال 2011 آغاز کنه و مسئولیت ها را به نیروهای افغان بسپاره. جنرال دیوید پتریس در جریان یک اجلاس امنیتی در بحرین ابراز امیدواری کرد که تعداد عساکر کشورهای اروپایی پیمان ناتو در افغانستان افزایش بیافه. جنرال دیوید پتریس همچنان گفت که پاکستان باید به اونایی که در افغانستان مشکلات خلق میکنن فشار وارد کنه. قمندان عمومی نیروهای مسلح آمریکا در شرق میانه و آسیای مرکزی گفت که برای پیشرفت‌های دراز مدت در افغانستان لازم است تا پاکستان
رهبری طالبای افغان که در داخل سرحدات پاکستان به سر میبرن و فعالیت دارن فشارهای زیاده را وارد کنند. جنرال پتریس همچنان گفت که ایجاد پیشرفت واقعی و مهم در افغانستان زمان امکان داره که پاکستان بر رهبران عناصری که باعث مشکلات در افغانستان میشن فشار وارد کنه. قابل ذکر است که شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان که او هم در کنفرانس امنیتی بحرین حضور داشت در مورد بیانات جنرال پتریس گفت ما فشارهای زیاد را بالای تندروا وارد کردیم و قصد داریم تا به کار خود ادامه بدیم. جنرال پتریس ضمن ستودن عملیات نیروهای نظامی پاکستان در وزیرستان جنوبی گفت اونا تنها بر طالبان پاکستانی تمرکز کردند نه بر طالبای افغانستان. قریشی در جوابی مسئله گفت که برای ما تروریست تروریست است، چی در این طرف سرحد باشه و چی در او طرف سرحد. از طرف دیگه شنوندی عزیز، رئیس جمهور امریکا گفته که اگر استراتژی اعزام عساکر بیشتر به افغانستان مؤثر تمام نشه اونا اقدامات دیگی را روی دست میگیرن. باراک اوباما گفته که ظرف یک سال آینده روشن خواهد شد که اقدامات فعلی امریکا در افغانستان مؤثر تمام میشن یا نه. آقای اوباما همچنان انتقادهایی را که گویا سخنرانیش در مورد افغانستان لحن استادانه داشته و عاری از عواطف بوده رد کرده. در حالی که رئیس جمهور امریکا گفته اگر استراتژی اعزام عساکر بیشتر به افغانستان مؤثر واقع نشه اقدامات دیگر روی دست میگیرن، وزارت دفاع افغانستان میگه که پروگرام افغانی سازی وز امور امنیتی در کشور ترتیب کردن و در 3 مرحله اجرا خواهد شد. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در کنفرانس خبری امروز گفت که این 3 مرحله در 4 سال آینده تکمیل و در ختم این مراحل البته تمام مسئولیت ها به نیروهای افغان انتقال خواهد یافت. بیان که جزئیات بیشتر در گزارش از کابل بشنویم.
جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان بر روز دوشنبه در یک کنفرانس در حالی که معاون سخنگوی آیساف نیز حاضر بود گفت بنابر استراتژی جدید نیروهای افغان با تکمیل 3 مرحله قادر خواهند شد که در عدم اشتراک نیروهای بین المللی مستقلانه عملیاتهای نظامی را انجام دهند. به گفته آقای عظیمی آنان در مرحله اولی اجرای این پلان هستند.
استراتژی 3 مرحله‌ای که وزارت دفاع بتونه به شکل مستقل عملیات را رهبری کنه، ما در حال حاضر در داخل یک پلان 3 مرحله‌ای هستیم که مرحله اول از همون مرحله عملیات‌های مشترک بوده. ما برای این مرحله 2 سال در نظر گرفتیم. بعد از 2 سال ما مرحله انتقالی را آغاز میکنیم. به این معنا که آهسته آهسته مناطق مختلف به شکل کتلوی از جامعه جهانی تحویل میگیریم و تا 2 سال دیگر پروسه را ختم میکنیم. در واقع تا 4 سال آینده ما کلن به یک نقطه میرسیم که به گونه مستقل بدون قوای بین المللی عملیات خود پیش میبریم.
سخنگوی وزارت دفاع افغانستان همچنان گفت که با تکمیل شدن این پلان نیروهای بین المللی به قرارگاه های خود برمیگردند و حدود 1 سال را در بر خواهد گرفت تا نیروهای اردوی ملی افغانستان بتوانند خلای عدم موجودیت نیروهای بین المللی را پر کرده و مشکلات اکمالاتی هوایی را نیز حل کنند. اما سخنگوی وزارت دفاع افغانستان تاکید کرد که نیازمندی های اردوی ملی از نگاه داشتن تانک ها و قوای هوایی باید تکمیل شود. از سوی دیگر تلاش صورت می‌گیرد تا تعداد نیروهای اردوی ملی برای پیشبرد عملیات نیز افزایش یابد. در این حال جنرال ابراهیم احمدزی رئیس جلب و جذب اردوی ملی افغانستان گفت که در نظر است تا 1 سال دیگر تعداد سربازان و افسران اردوی ملی افغانستان به 150 هزار تن افزایش یابد و امتیازات آنان نیز بلند برده شود.
مجله خبری رادیو آزادی.
ساعت 6:52 شام با وقت افغانستان است. رادیو آزادی را میشنوین. زرغونه منگلستام یک دنیا تشکر که با ما سین میپردازیم. به ادامه گزارش ها. ولسی جرگه افغانستان گفته برای وزرایی که دارای 2 تابعیت باشند رأی اعتماد نمیدن. در جلسه عمومی امروز ولسی جرگه که در رابطه به تایید و یا رد وزرای دارای 2 تابعیت اختصاص داشت، اعضای این جرگه بعد از بحث ها و ارائه نظریات مختلف با اکثریت آرا تصمیم گرفتند تا به وزرای 2 تابعیت رای نتن. اکثر نماینده های مردم به این باور هستند اشخاصی که تابعیت کشور دیگر دارن به منافع ملی افغانستان وفادار نخواهد ماندن. بنان اعضای کابینه باید تنها تابعیت افغانستان داشته باشند. جزئیات بیشتر در گزارش از کابل.
عبدالستار خواصی منشی اول ولسی جرگه در صحبت با رادیو آزادی گفت افرادی که در کابینه جدید معرفی می‌گردند تنها تابعیت افغانستان را باید داشته باشند. آقای خواصی اظهار امیدواری کرد تا سایر مواردی که در قانون اساسی برای وزرا صلاحیت دارد از سوی رئیس جمهور کرزی در نظر گرفته شود.
ولسی جرگه به تأکید فیصله کرد که من بعد به افراد دو تابعیت رأی اعتماد نمی‌دهند، یعنی گویا برای ایشان صندوق نمی‌گذارد. موارد دیگی که قانون اساسی البته به او اشاره داره که حتما نو موارد را رئیس جمهور خودشان در نظر میگیره و افرادی که مرتکب به جنایت و خیانت های ملی باشه و رو معرفی نمیکنه.
هرچند برخی اعضای ولسی جرگه میگفتند که در مورد رد و یا تایید وزرای دو تابعیته باید بعد از معرفی آنها تصمیم اتخاذ گردد، اما محمد یونس قانونی رئیس ولسی جرگه اظهار داشت که این کار سبب شکل گیری سلیقه های سیاسی و قومی در داخل ولسی جرگه میگردد. بسیاری از اعضای ولسی جرگه میگویند افرادی که تابعیت کشور دیگر را داشته باشند به صورت درست به منافع ملی کشور ارزش نمیدهند، بنان کسانی که دارای دو تابعیت هستند و در کابینه جدید معرفی میگردند باید تابعیت خارجیشان را ترک بگویند. داوود هاشمی یک تن از اعضای ولسی جرگه در مورد چنین اظهار نظر می نماید.
8 سال است که ما در این حالت قرار داریم و اشخاصی که با امو یک بکس خود می آیند فامیلشان در اونجا و فکر هوششان در امرای فامیلشان و خودشان در رأس حکومت اینجا قرار می گیرد. این نمیست که کارشان هم نتیجه نمی تن و اگر سوار از کدام مشکل برشان هم پیدا می شن و می تنن راحت از این کشور برن. اشخاصی که می خواهید در افغانستان کار کنن پاسپورت یک کشور برشان خیلی اهمیت داره یا افغانستان خیلی اهمیت داره؟ و اگر افغانستان برشان اهمیت داره، مردمش اهمیت داره، دیگه یک پاسپورت چی است که از پاسپورت نمیذاره؟
این بحثات و ابراز نظرها در حال صورت میگیرد که قرار است رئیس جمهور افغانستان در همین هفته اعضای کابینه جدید خود را به هدف عقض رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی کند.
در حالی که قرار است به زودی کابینه جدید کشور اعلان شود و هم افراد دارای دو تابعیت از طرف ولسی جرگه افغانستان رد خود شدند، قرار است یک کنفرانس در مورد مبارزه با فساد اداری در کشور فردا دایر شود. ببین که جزئیات بیشتر موضوع را در گزارش از کابل بشنویم.
ارشاد احمدی معاون اداره عالی نظارت بر تطبیق استراتژی مبارزه با فساد اداری یک روز پیش از برگزاری این کنفرانس بر روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت در این نشست بحث‌های گسترده در خصوص مبارزه مؤثر و ریشه‌کن ساختن فساد اداری صورت می‌گیرد.
این کنفرانس اضافه تر از 400 نفر از مرکز و ولایات، از جامعه مدنی، مطبوعات، دانشمندان، استاد پنتون، همچنان نماینده های قوای ثلاثه کشور اشتراک میکنند و در رابطه با راهکارهای مؤثر مبارزه با فساد از اونا نظرخواهی میشن. امیدوار هستیم که در نتیجه کنفرانس بتوانیم یک سلسله سفارشات خوب و مؤثر برای حکومت افغانستان پیشنهاد کنیم.
وی همچنان گفت در این کنفرانس که برای 3 روز ادامه می‌یابد در آن سفرا و متخصصین خارجی مقیم کابل نیز اشتراک خواهند نمود. رئیس جمهور کرزی بیشتر از 2 هفته قبل در جریان سخنرانی در مراسم تحلیفش وعده کرد که با پدیده فساد در کشور با جدیت مبارزه می نماید. در حالی که آمادگی ها برای برگزاری کنفرانس در این زمینه به اساس فرمان اخیر آمد کرزی گرفته شده، برخی از کارشناسان می گویند این کنفرانس ها در صورت می تواند مؤثر واقع شود که نتایج و فیصله های آن در عمل پیاده گردد.
چنانچه در خبرها شنیدین، گروه حماس 22مین سال روز تأسیس خود در غزه جشن میگیره. هزاران نفر از ساکنین غزه در جشن شرکت کردند. گفته میشه که حماس تلاش داره ای ادهاره که گویا از محبوبیت ای حزب بعد از حمله اسرائیل بر غزه در سال گذشته کاسته شده نادرست به اثبات برسانه. جزئیات بیشتر از همکارم مشنویم.
گروه حماس 22مین سال روز تأسیس خود را جشن میگیرد. سرک ها و تعمیرات در نوار غزه با بیرق های حماس مزین است. رهبران حماس گفتند جشن امسال با سایر سالها متفاوت خواهد بود و وعده دادند که مردم را متعجب خواهند ساخت. هزاران نفر که بیرق های اسلامی را با خود انتقال می دادند در مرکز چهارراهی کاتبی گرد هم آمدند. بعد از حمله بر غزه توسط اسرائیل در سال گذشته این اولین جشن است که در نوار غزه برگزار می گردد. رهبران اماس آرزو کردند تا تعداد زیادی در این جشن شرکت نمایند تا از این طریق ادعاهایی که گویا اماس دیگر از محبوبیت مردم برخوردار نیست نادرست به اثبات رسد. گفته می شود که اسماعیل هنیه رهبر اماس یک سخنرانی مهم را ایراد خواهد کرد.
اقسم بالله العظیم،
اقسم بالله العظیم،
اقسم بالله العظیم،
اقسم بالله العظیم.
صدای سخنران و عامیان اماس بود که می گفتند قسم به خداست که به خاطر آزادی جنگ می کنیم. حماس در سال 1987 میلادی تأسیس گردید، ولی برای اولین بار در دومین انفاده یا قیام فلسطینی ها که در سال 2000 آغاز گردید، موقف سرسختانه اماس توجه جامعه بین‌المللی را به خود جلب کرد. گفته می شود که اماس در حملات انتحاری در اسرائیل که صدها تن در آن کشته شدند دست داشته است. بعضی ها به این باورند که اماس احتمالاً اعلام تبادله زندانیان را با اسرائیل نماید. گیلاد شالت، عسکر اسرائیلی که از جون 2006 به این سو زندانی است، ممکن است از جمله کسانی باشد که در تبادله امروزی رها گردد. در عوض شالت ممکن صدها فلسطینی که در زندانهای اسرائیل به سر میبرند رها گردند. ولی در 24 ساعت گذشته مقامات اماس این عدس و گمانها را رد کرده و گفته است که مذاکرات تا حال به پایان نرسیده است. موضوع شالت مسئله طولانی و پرجنجال بوده است. هر دو طرف یعنی اماس و اسرائیل در تلاشند تا بازنده چند زنی ها معرفی نگردند. اسرائیل ها نسبت به این مسئله اساسند تا تعداد زیادی از زندانیان فلسطینی را در عوض فقط یک عسکر رها نکنند. در همین حال اماس در تلاش است تا افراد برجسته خود را که عملات انتحاری را رهبری کردند از زندان اسرائیل ها رها کنند و از این طریق نمایش قدرت دهند. فلسطینی های میانه رو تشویش دارند که موفقیت اماس در تبادله زندانیان ممکن توجه مردم را از محمود عباس رهبر فتح که مورد حمایت غرب است به طرف خود جلب کند. گزارش شده است که محمود عباس مخالفت خود را با رهایی رقبای بالقوه از زندان اسرائیل در عوض شالت ابراز کرده است، ولی جنای عباس آن را رد می کند.
گزارش بود از جنجال های سیاسی مردم فلسطین. ساعت نزدیک به 7 شام است. به پایان مجله خبری نزدیک شده این. زرغونه منگل هستم. زیاد تشکر که با ما بودین. شامتان خوش.